السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دادا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر. فرشته صحاکیمه د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري. په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 15 کسان ووژل شو او شپاک ویسو کسان نور پکې ټپیان شوی دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
کته هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي خو لا هم دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله سوي او زموږ کورونه ویجاړ سوي او سرپنا نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه سوي خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوي. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوې ویره لري خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوي.
یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغه یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وه. د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزرې او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته د غلطه د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده و چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بیلابیلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
د کشک په کلي کې موږ ته کور جوړ کړ خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شوو د ژوند د بیا دې کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوې رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
به خلکو ارتیاوی جدی ننیول کیگی. د هغوی لپاره چې زیانمن شوي او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوې نه رامنځته کېږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي او همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوند ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو شاهدانو، چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نامو د هرات وروستی کال د زلزلې په اړه راپور واوریده چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی وو. په راپور کې مو واوریدل چې زلزله ځپلو لا تر اوسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنا هغه طبي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې ترڅنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډېرو نورو طبي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډېر خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ، تاسو کولی شئ موږ سره په ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وخئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 415 01. زمونږ بل شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپوه ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د تلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو زموږ غږ لرئ؟
زه تاسو غږ لرم. انشاءالله چې ټول خو اوسېږي او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم اورېدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خبرونه کې مراسره ګډون وکړه. شروع بل دی کو تاسو راپور بم اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزله او همداسې په تیرو څو میاشتو کې او تیر کال هم همداسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال و احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا اوس؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال. واقعاً چې موږ په دې تېر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فل حال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کېږي په هر ولایت کې اوسېږي په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو هماغه حالات کېاسو، یعنی د موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروری لوازم وسایط او وسایل چې لرو دغه فی الحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده، نسي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او د اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. کدا راته وایي چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره مو کړله، خلک څنګه کولای شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي، نو څنګه کولای شو چې ځاني مالی او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو وویل چې دا همدغه د مونږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو نو دا لامل کېدلی چې مونږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي لکه تاسو څنګه وویلې مونږ زلزلو ځپلو سیلابونه شته دي همداسې وچکالیګانې د ګرمه هوا دا ټولې طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته دغه اقدامات په کار دي تر څو مونږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که مونږ ووایو یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي. مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستای او عام پوهاوی که څه وای ده هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي خپل کور پرېږدي خپل ځان امن ځای ته ورسوي او که سیلاب بیا لاړ خلاص هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وشي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو مونږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس د همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو هغوی پوه کړو د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي هغه غرنۍ سیمې دي هغه سیمې دي چې سیند ته نږدې دي اوبو ته نږدې دي ټیټې دي پورته دي که په دغه اړه لږ معلومات ورکړي اورېدونکو ته
ډېر زیاته مننه. ما مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي او مونږ اوس به د هغې نه به خبره نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کېږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري او اقلیم یې پیچلی اقلیم لري یعنې یوازې په افغانستان کې مونږ کولی شو تخنیکي خبرې وکړو په شپږ یو رقم اقلیم مونږ لرو نو په هره سیمه کې اوس په نیګرار کې یو رقم اقلیم ده په ختیځ کې بل رقم ده په لویدیځ کې بل رقم ده دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي نو دا فکر وکړئ تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی همداسې په هرات کې زلزله وشوه په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخته راشي مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کېږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوای ده هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنټ یا ټولنیز رسنیو ته یې لاسرسی لري هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی او پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې د خطراتو چې کوم طبیعي پیښه رامنځته کولی شي هماغو زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خپرونه کې را سره اوسئ. اوس هم د اوریدونکو پیغامونه دي هغه به واورو د هغوی که پوښتنې ولري هغه پوښتنې به هم تاسو نه وپوښتو نو اول به لاړ شو پیغامونه به واورو بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروسته سلام زخم عبدالجبار تر خلاصه بل ولایت غلاب ولسوالی زخه در سره اړیکه کې یم. نو زموږ زابل ولایت قدا ولسوالۍ په دغو شاوخوا ولسوالۍ ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لرې آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي. تیر کال بل کال سږ کال خلک ډېر سخت تاواني کړي دي، خلک ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. مرستې خو نو اوس موسسات دی ډېر فعالیت نه لري، په افغانستان کې دی کم فعالیت لري. څه نا څه مرستې شوي دي خو هغه بیخي په هېڅ حساب. نو سیلابو دلته ډېر زیات تاوانونه رسولي دي، خلکو ویالې وران کړي دي، د خلکو کاریزونه وران کړي دي، د خلکو باغونه وچ کړي دي، د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې شوي دي. ډېر سخت تاوانونه یې رسولي دي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تلیفون قدرمن اوریدونکو، تاسو زمونږ د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوي وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول. وړاندې په خبرونه کې تاسو زنګونو ته هم منتظر یو، تاسو کولی شئ اړیکونه سي په خبرونه کې او خپل ستونزې کلاري یا خپل د دغه پیښو نه که تاسو هم زیانمن شوي اوسېږي خپل حال را سره شریک کړئ. په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی، هغه نه به هم پوښتنه ولرو. نو د ټلیفون په شمیره تاسو موږ ته زنګونه وکړای شي. نو سلیمان خیل سپ تاسو زما غږ لري کرا شو دی ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځپل شو د طبي پیښو، د طبي پیښو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه، زلزلې، دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې؟
طبیعي پیښې داسې دي چې سرحد نه پېژني او سیاسي سرحدونه نه پېژني، جغرافیه نه پېژني، هر چیرې راتلای سي. او ما مخکې اشاره وکړه چې د لامل چې دا د اقلیم بدلون ده، مخکې داسې زیات طبیعي پیښې به نه کېدلې. سمه ده، طبیعي پیښې به کېدلې یو نیم، هغه هم ډېر لږ اندازه باندې. خو اوس حال چې موږ وګورو طبیعي پیښې به له حده زیاتې شوي دي. دا یې ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده. نو په افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو. لکه اوس فکر وکړه، څو ورځې موږ مخکې د بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده. کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د غر ساحه نه لري، ظرفیت نه لري او هغه غر ښویږي. او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل. او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې د 0 نه زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل. نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پیښې رامنځته کېدای شي. او لامل یې مخکې ویلی چې اقلیم بدلون ده. خو په ارقامو ته وګورو، په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن شوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي. او د ملل متحد یا د پولیس کې تاسو وګورئ افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون دی هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده، یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي. دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره. او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه. نو که موږ فکر وکړو هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو هماغومره موږ زیانمن کېدای شو.
مننه سلامان خیل صاحب، مننه. بیرته هم تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده، هغه به راواخلو. بیرته به هم موضوع ته راوګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ووایئ، کوم ځای نه ماډی کنی ولې ده؟
وعلیکم السلام، د بادغیس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې عبدالله دی.
ډیر ښه راغلی. دا راته ووایئ چې مایکروفون خپرونه نن د افغانستان کې په دې وروستیو کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت ده؟ سیلابونه، زلزلې، په دغه اړه که کوم پیښه شوي تاسو راته ویلی شئ خپل، یا هم د قدرمن میلمانه که کوم سوال ولرئ مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
افغانستان خو یو داسې دولت دی، داسې هیواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې، غرمش ولسوالۍ چې کم واورین حالات را لې د ژمی موسم کې دې واورین حالات کې ډېر توتانی واور و د غرمش خلک د بلغس خلک بل د خاص کسب او کارم نه لري اصلي کار چې دی هغه مالداری دی نو په دې واورې کې دوی ډېر جرمن سول تقریبا تر 15 رمو داسې له هم دا میجو درمی غیر کسولې لته نه څه کوم کنه د امارات د خوازم ورسره وسول او هغه په ډېر کم اندازه و کم اندازه چې دوی توان او طاقت و هغه کومک وسو او دا چې خاص موسسه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورته راسي او د دوی وده او اقتصاد بیا قوي کړي نو او دا چې نور مثالونه راواخل لکه د سیلابو سیلابونه سوي دي خلکو باغونه ور خراب کړي دي کورونه ورڅخه وړي دي ودان ودان ځایونه ورڅخه چې په کړي دي وړي دي دا څه دي پېښې دي معنا ډېرې سوي دي خو د زموږ خپلو ولسوالۍ کې سوي دي
لیره مننه کدا راته وایي چې په هغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مخنیوي لپاره یې کوم کارونه کوي یا په دې پوهیږي په جماعتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کیږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي د پوهاوي لپاره څومره کار شوی دی
او ځینی وخت په ډیر وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي د دولت څخه ځینګ چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفر راتلونکي دی مثال زلزلہ راتلونکي دی په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کوي او خوازین تزان کې مثال د توپان نشي ځینګ بچي کو تیر کال چې کوم واورین حالات باندې را لې هغه داسې و چې ناڅاپي حالات باندې را لې هیڅ چانس وکولای چې ځان ورزنګ خوندي کې او خپل مال ورڅخه بچ کیم نو بار ټوره لته غرق سول هر څوک چې پر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهر ته غرق سول ځکه دوه حالت وو
ډیره زیاته مننه چې اړیکه مونږ ولا مونږ اوس هم بیرته ورګرځو کاغلی سلیمان خیل ته تاسو واوریدل چې په افغانستان کې څنګه چې مزمون غوریدون کې هم قصه وکړه په دې ورستیو کې خلک ډیر له طبيب په خو نزیانمن شو لکه خلکو مالونه د واورو د بولاندې شول د خاورو لاندې شول زلزلې ورته عمله نو کراشو د خلکو د پوهاوی د پاره به څه کار وشي څومره باید خلک کو د پاره لکه ما مخکې غوینه پښتنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا وس چې په افغانستان کې د شي تم خلک ډیر زیات لاسرسي نه لري د جماعتونو نه مثلا اغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوی د پاره د دې شانو نه دوی کار واخلي
دا مننه دا ښه سوال ده او مهم خبر هم دا چې اما په هوای نه درته وای او موږ خلک ما مخکې ویل چې څنګه موږ په ونه وسیګو دیو او طبيعي پیښه پاک کړ باندې اما کوم رډیر موږ ځان من کې دی سو نو کچې را موږ په هوای ولر دیو طبيعي پیښه په وړاندې نو موږ ځان منې دو خطر ډیر کمیږي په فلحال تاسو متوجه اوسئ د او پیژندنې وزارت الله وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د اورښتونو سطح څومره ده دا وړاندوینه ډېر لږ ده او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه موږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نور رسنیو له لارې خپریږي نو زیات هغه متضرر او یا هغه ډېر ځانمنسوي خلکو ته نه رسیږي نو په کار دا ده چې دغه سیستم د نور هم پراخ کړي زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي دې سره یو خامو هنګي جوړه کړي په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یو هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایاتو کې پولیسوالیو کې د عامه په هوای لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کینی هلته هغوی ته عامه هوای ورکړي که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په هکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري دغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي ډېر ګټه دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیخه ده چې داسې راځي. نو دا داسې نه، دا په اصل کې داسې نه ده، دا هغه پیخې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلې دي، او دا پیخې بیا دې کړې دي. موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی، انسانان بدلون راوستی دی کې. نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي، او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګیري دي، مخور دي، ملکان دي، مشران دي، هغو ته اول همه پوهاوی ورسیږي، هغوی دې په دې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو، څنګه موږ ځانونه وژغورو. هغې نه بعد هغه کولی شي هماغه د کلي کلیوالي ژوند ته دا خبرې ور ورسیږي. بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې موږ باندې راځي، د دغې ځاني تلفات به کمي صحیح ده. موږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه خو وکړو، بچ کړو، خو هغه خپل ځان بچوای شو که چېرې موږ آګاه واوسېږو.
ډېر زیاته مننه. اوس هم فکر کوم یو اوریدونکی په لیکه راته منتظر دی. سلام خلیل صاحب، تاسو ته به بیا هم راوګرځو، ورځو اوریدونکی راخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه، کوم ځای نه مړیکه نیولې ده؟
وعلیکم السلام، نوم ترخان
حمید صاحب، ډېر ښه راغلی خپرونې ته. زموږ خپرونه نن د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو په اړه ده، او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې په اړه که تاسو یو څه راته ووایئ. تیر کال په هرات کې ډېره سخته زلزله تېره شوې وه، اوس وضعیت په څه، خلک په څه وضعیت کې دي اوس؟
مننه. د تیر کال چې دغه تقریبا په دغه ورځو کې وو، د اووم برج په پنځلسمه دغه زلزله په هرات کې د زنده‌جان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو شل کیلومتره 25 کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وشو. نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود، هم مالي زیان ورسول، او دا تقریبا اتلس ورځې دوام وکړ. هرات کې هره ورځ څلور رشتې، پنځه رشتې، شپږ رشتې پسې پل پسې دغه وو. نو تلفات ډېر زیات، اوس فعلا نورمال دی. د هغه وروسته تقریبا دوه درې میاشتې خلک داسې نارام وو کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي. نو اوس فعلا کوم خبره نه ده، داسې حالات نورماله دی.
ډېره زیاته مننه. مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي، خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې، خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي. هغه مرستې چې دوی سره شوې دي، لا هم ډېر خلک په خیمو کې پاتې دي، کورونه نه لري، او هوا هم سړه ده، ژمی را روان دی. په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي. دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري؟ آیا خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري؟ خلک په کورونه ورته جوړ شوي دي که لا هم خلک په خیمو کې پراته دي؟
یا یو شی دی چې مرستې باید واقعیت چې دی هغه وو، هغه درې که څلور کلي وو چې په هغه وخت موږ خپله تللي وو، هغه د زنده‌جان د ولسوالۍ نه مربوط د ولسوالۍ زنده‌جان وو، خو د ښار نه بېخي داسې نږدې وو. هلته هغه ساحه کې دونې مرستې، کورونه، هر شی جوړ شوي دي، او اصلي زیان هغه پنځه کلی وو چې هلته ورسېده. دوی ته موږ خپله یو پروژه نیولې وو د مسجد څخه چې تر پنځه میاشتې دوی ته د مرسته لکه اوړه وو دالو غوړي او دا شان توضیح کېدل. نو مرسته ډېر شوي دي، خو د افغانستان خلک داسې دی چې اقتصادي وضعیت یې کار نشته، دغه نشته. هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ شوي دي، دغه شوي دي، هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته شوي دي، اوس خلاص شوي دي، بیا هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی. فعلا دسی خاص انته چې د زپلو کسان د چې په خیمو کې پراته وسی یا خیمه ولري دسی نه څه فکر کوم ځکه چې عزیزي بانک هغه څه کورونه جوړ کړه نور دغه جوړ کړه هغه اگر پنځه کلي او چار کلي کې پنځوس یا شل کوره دغه نو نو هلته مرسته ډېر شوي دي.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. که په آخر کې لنډ دا راته ووایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي دپاره داسې کمپاینونه یا داسې خبرداری دوی ته د دې دپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي دپاره داسې کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه له مرګ یا له زیان نه
دسی عامه دسی یو کمپاین غوندې چې په رسنۍ د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځې کې یو څو رسنۍ دسی اعلانونه کول خو نور مالي رسنۍ نور دسی دغه نه د سویلیا او زلزلې چې تاسو خپل هم پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته سوی دی دوی نه دی سویدلی چې دا هغه مخنیوی وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران ده نو داسې خاص هغاینه دي ورکه ورسوی دي چې
ډېره زیاته مننه چې مونږ سره م اړیکه ونیوله خپرونه کې مو ګډون مونږ سره وکړه او خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم له مونږ سره شریک کړه. مننه قدرمن اوریدونکو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه را سره دی هغه به هم راواخلو. سلامونه. خپل ځان معرفي کوي له کوم ځینه م اړیکه نیولې.
السلام علیکم. تاسو تخنیکي همکار روسن صاحب ته او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجي توخی.
توخی صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزله شوې و تیر کال او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي و خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي. ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی؟
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته زموږ په لویو پرتو ولسوالیو کې خاصتن د ارغنداب ولسوالۍ سره یو واکسین په مابین کې لري چې څو یې راتللی دی د عدالت تویږي کندهار ته. نو په دغه کې څه څه لا مونږ رااله مخکې کورونه یې ونړول خلک سره متضرر کړو خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې دا څه لا مونږ نه ستاسو شاجوی ولسوالۍ دا سي پراخه ولسوالۍ ده اواري لري. نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي ځکه دا الهي کارونه دي خو البته سنتانان طبیعي ورته وایي خو خیر دواړه په یو رقم دي. نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي. خو البته اوس انسانان ډېر شو نفوس زیات شوی ځکه تنګې دي خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې اوسرایونه جوړ کړي سره د سیلابو تیرېدو د اوبو لارې خو باید واله واره سړی ټول شان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دی ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي. او زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شوي ونه دی دې باغونه یې له شګو له د برو ډاک شو. نو باید د هغو دپاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي خامخا هغه هم شوي دي کورونه یې نړېدي.
مننه. کور ودان توفي صاحب
زموږ د خیلدې ولسوالۍ ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو خو کې په هره خپرونه کې هم وایو تاسو دا منځنۍ څپه دول شپږ نیوسي له شپږو د سهار ته شپږ وي تاسو باید زموږ د پاره هغه زموږ د سهارایي اصطلاح باندې د ورځې په موج کې سامه
د ډیر زیاته مننه توخی صاحب تاسو پیغام مونږه واخیست ډیر زیاته مننه مونږ په دې برخه کې حتمان کار وکړو همکارانو سره تاسو پیغام ز شریکوم ډیر زیاته مننه چې خبرونه کوم را سره اړیکه ونیوله قدرمن اوریدون کو خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی سلیمان خیل صاحب کپدی وغږی کو پدی برخه کې چې په افغانستان کې پدی روسیو کې د غسیلابونه یا طبي پیخي تر په خو ډیر زیات شوی او ګرچی تاسو مخ کې هم پدی لګرانا واچول کڼورم راته وای چې اصلي علت څه دی چې د غوروسیو کې د پیخي ډیر زیات شوی ډیر غته مننه
او خدا طبي پیخه لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا چې ډیری سوي دي او اصلي او مهم عامل چې دا اقليمي بدلون ده دا یوازې په افغانستان کې نه په ټول نړۍ کې د طبي پیخو زیاتوالی سوای ده تر اوسه وګورئ په پاکستان کې هم داسې چالو وسو چې راغونه ډیر راغلل خراب ایران کے ڈیری روانی تھی افغانستان کے ہم یقین بدلون مستثنا دا نو دا پر نړیوال سطح باندې یقین بدلون کرائے دا خدا عامل سوائے دا وہ خبر ادا کرا چاہے افغانستان دی اقلیم په بدلون کې روایت تا ہوا ہے مچے اس ون دا نلری او زیات جن من کی او منګه همیشه هم دیو شپری ساتنی او دی اقلیم فال په صفات همیشه راګم دا به لیدل سوینو نه کړل شي افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه سره مرسته وکړي او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پریږدي ځکه دا داسې یو پدیده ده یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک یا خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ اخنم ډېر زیات خودکفا او اقتصاد نه لري نسي کولای د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري نو دا ضرورت دی یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال تورن نه کېږي چې دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي تاسو فکر وکړئ دغه امارات لا تک سره د نوي حکومت لا تک سره په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي افغانستان نسي کولای چې دغه منابع یا هغه زیرمې چې دي مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره هلته چمتو شوي دي په نړیوال سطحه هغه ته لاسرسی نه لري نو دا نه لاسرسی درلودل کولی شي چې موږ د طبیعي پیښو په وړاندې ونسو کولی چې ښه مقابله وکړو په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي پیسې یا هماغه مالی زیرمې نړیوال سره دي نړیوال موږ سره د زیرمې لپاره د سیاسی چلن کوي یعنی دا ودا سی وای چې دولت هم پرسنل نه ته څنګه کوي هم موږ نس کولای شي دا حاضر می مالی ګرځي چې ته د پلاس درکو نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده کشر نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمی بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي نو افغانستان یو له ځانمن شوی هیوادونه ده په دې حال کې چې هیڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه دا یعنی هیڅ یو ونډه نه درلودل په دې کلونو کې نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډیر زړه ضرورت ده او که چیرې مرسته ونې سم کولای شي چې اقلیم بدلون نور هم زیات شي او طوفانونه سیلابونه بارانونه واورې وچکالی دا به نور هم زیات شي
ډیر زیات مننه د مرستو په برخو کې به بیا هم وغږیږو تاسو ته به بیرته راوګرځو اوس هم د ټلیفون په لیکه یو بل اوریدونکی را سره دی دغه نظر بره واخلو سلامونه خپل نوم راته وایي د کم زیماړي کنیولې
شاغلی صاحب خو موږ خو دا مهال په خارجي هیواد کې ایران کې او افغانستان کې نه یو دا په هلمند کې ځینې د سیلابونو راځي خلک نه خبرې هلته دغه سپیش راځي او بل ستاسو د سټوډیو سره دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډیر سخت ظلم کیږي تاسو باید د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت راغواړي یا داسې کوم بل میلمه راوبلی سټوډیو ته
ډیر زیاته مننه حتمان ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې حتمان په دې به باس وکړو په دې به هم خبرې وکړو مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه وس هم یو بل اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره د یغه بمره واخلو سلامونه خپل ځان معرفي کوي لکم زی مړی کنیولې
وعلیکم السلام حماد خبر کوم روزنه
ډیر خراغ لې خبرونه ته د خبرونه موضوع پاړه کتاسو کوم څه ویل لري نو مهرباني وکړئ
موضوع خو دغه موضوع ده خو تاسو ته معلومه ده چې ورسته کې پدنه کوم راو دغه ورسته طبي پیښې چې ده د افغانستان په زیاتره ولایتو کې زیاتې شوې دي او مرګ ژوبل او مالی تاوان ده ځان سره درلودل او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د څلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښې چې سیلابونه راووتل د خلکو کورونه یې رنګ کړل وی وړل زراعتي سیمې دی ړنګې کړې بیا الحمدلله اسلامي ماره نه دوی راضي شول په وخت سره کومکونه ورته ورسېدل او دغسې موسسې په دې ولایت کې چې کوم موسسې فعاله وې مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول خو دا د افغانستان ملت دی بس دوامداره کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره اوسېدل دلته کومکونه موسي داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي مطلب که نه چې لږ دوامداره کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ځورېدلی ملت دی دا وطن ډېر شاته پاتې دی او دغه کیسه ده
ډیره زیاته مننه اړیکې نم چې موږ سره اړیکه ونیوله او د خپل د سیمې حال مو موږ سره شریک قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوي پیغامونه اورو بیا هم بیرته راګرځو خپرونې پر موضوع غږیږو
سلامونه هیله لرم چې جوړ اورو اوسې د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کیږي دا ټوټل مرسته ټولې نمایشي دي
مګونه واده له طالبانو له سبابو سره کیږي او دوی د مرستې خپلو خلکو ته ورګي اړمنو کورایو ته رسیږي دوی د مرستې خپلو افرادو باندې خپلو سرتېرو باندې ویشي او عام خلک اوس هم په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کې دي او دوی ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري طالبانو سره مرستې کیږي خو عام خلکو ته نه رسیږي نو دغه مې ادا درته وویل چې نړیوال سازمانونه باید خپلو مرستو باندې غور وکړي او نېغ ته نېغ افغانانو پورې رسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خزال احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي دغه چې بنې سوشل دغه ور وره هر وخت وګوره سراب کښنه ورسوي د کښنه ورسوي د سراب د کښنه ورسوي نو د افغانستان لسمه برخه موږ د برما وسکي
قدر منوریدونکو استاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې وا موریدل وس هم بیرته ورزو د خبرونه میلما خغلی سلیمان خیل ته مننه خغلی سلیمان خیل چې تر وسه را سره یاستي د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورید چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی مونږ ته زنګونه وکړل نو کارا شو پټوله کې پدې وس وغږی کو چې څه کولای شو چې خلک پدې پوشي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبي پیښو وساتي کډیر څنګه هغه لومړنی پوهاوی د پاره د دوی کوم اقدامات باید وشي
فصل کې مونږ خو ګورو د طبي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې زیاته مقابله وکړي او د طبي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به مونږ د اقلیم بدلون یا به طبي پیښې اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی شوي دي ځکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبي پیښې ورته وایي خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې شوي دي په رقم د خساراتو یا د زیان مدیدونکو د حالاتو په راکمولو کې موږ ډالرې لرو په نړیوالو سطحه باندې یا به ورسره مقابله کوو طبیعي پیښو سره یا به ورسره ځانونه تیارو ځانونه داسې ورسره تیارو چې مطلب دا که چیرې سیلاب راځي موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو د کورونه اغزي نه پرېږدو بل هلته کور جوړ نه کړو او خپل هغه د سیلبر چې ورته وایي چې هغه ځینه سیل ته تېرېږي هغه ځینه ورته برابر کړو نو که چېرې مونږ قوي هېواد واوسېږو بیا کولای شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو نو دغسې متاسفانه مونږ نشو کولی اوس فلحال مونږ کولای شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو اوس خبره دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې دا کار وکړو په لومړیو کې درې خبره یو ده چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې مونږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولای شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې مونږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو. دومره خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکی منابع یا زیرمې شته دي دغه په کارولو سره کولای شي د دې طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي دوی کولی شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې مساجدو کې ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی وکړي وچکالۍ راځي باید څه وکړي او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي مخ ته وړی شي. او درېیمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې د طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده بس کینو نو داسې هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی و دا کړی و چې هر څه شی په خپل وخت باندې منځ ته راته خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوو اقلیم باندې بدلون راوستی ده هغه څه لامل ته وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي طبیعي پیښې چې عمر زیات شي سیلابونه راځي وچکالۍ راځي اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته مو پوهاوی ورکړو چې څه وکړي مخکې له یو طبیعي پیښو نه څه وکړي بل طبیعي پیښو نه څه وکړي کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه یې وکاروي دا هغه شیان دي چې موږ بل دې موږ باید دې ته دیو طبیعي پیښې چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
مننه په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي خلک دولتونه مرستندوی ټولنې باید څه وکړي که اوس په لنډو کې دا راته ووایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي خپله خلک د سیمې خلک شاوخوا مرستندوی ټولنې بیرونی مرستندوی ټولنې خیریه بنسټونه حکومتونه په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک له هغه وضعیت نه راوباسي.
خپلمرو یک کمنګ فکر وکړو بهترین لار ادا ده چې کچېره کومه کېږي اوس موږ د بغلان تجربه موږ وګورو هلته سیلاب راغی ډېر زیات کومه کونه موسول داسې نه چې کومه کونه ونسول نړیوال موسساتونه همداسې محلي موسساتونه دولت خیریه بنسټونه خلک تجاران ټول کومه کونه وکړل هر څوک خپل په واقعي اندازه بېلابېل ډولو باندې کومه کونه وکړل خو خبره دا وه چې کومکونه په سمو ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز دې جوړ کړي په ولایاتو کې په خطرې سیمو کې چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري صحي پرسونل ولري د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورڅخه واوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي چې طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او په ضمن کې دغوی دغه دولت کوم چې ټیم چې جوړوي دغه د کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته به سیمې کې هغه ته ضرورت به نه وي بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي یو بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هماغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بېرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولی شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې کومکونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مرسته غډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې د پاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمنه استفاده کوي. ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمنو اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدی چې تاسو تر وسه را سره وي. خبرونه مو واوریدله او خبرونې ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسې خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوی ولا او ورستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي. خبرونه مو اوریده وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکی د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم له ضیاء الحق نیازی د جنوبي پښتونخوا تر سره په لاین کې یم. مر سه وسوم د حالاتو ته ګورو. دا د افغانستان نوی حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه ده ورسره ملګری او نسته ورسره. بیا هم تکړه دي په هرات کې هم کارنامې ده. پام وړ کارونه یې کړي دي او په داخل کې ده د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه توب باندې خدمت روان کړی ده. نو سیهای بندیزونه و های بانکی سیستمونه حسابونه دا ټولو ته وګوري نو اوس هم تر ډیرو ملکو تر په دا نوي حال کې تکړه دي. وسلام.
سلامونه او نیک هیلې آزادۍ د ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته. د تیر کار د ورستونو څخه خو هلمند ولایت کې ډیر زیات خلک زیانمن شوي دي. بې وخته بارانونه او سیلابونه د هلمند ولایت کروندګرو ته ډېر زیات زیان اړولی. خصوصا موږ خپله زیات شمېر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړ فایزلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټولو ومنئ. دغه دی زه پروان ولایت اوسېدونکی یم. موږ په منطقې کې د څلور کاله مخکې سیل راغی. ډېرې ویجاړنې وکړې. ډېر کورونه یې وران کړ. ډېر منطقې دې موږ ورانې کړې. ډېره خرابي موږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم. خپل په ایران کې مسافر یم. کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړه وو سه موږ مخامخ وو. ډېر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب وو. ډوډۍ نه راکوي. نان بایو کې ډېر بد ورځ. دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات دی. هلته هم کار نشته. دی داسې کور مور نه لرو. هزار بدبختي سه مخامخ وو. دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بېوزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیس هم دا غوښتنه ده. هغه موسیسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د محمد صابر د کندهار ولایت ته خبره کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلې وسولې او ډیر مظلوم افغان ولایت شهیدان کړل او وځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنی انارو پرېښېدلی دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، شایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي. بس تاسو یو جان مننه.
Yo le re ula yo.